آزادی هستین. برنامه بعدی رادیو آزادی را به میزبانی اجملند میشنوین. هند صاحب خوش آمدید.
دیر از یاد من فرشته نگاه. قدرمن دوستانو وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوی. دا افغانستان د دفاع وزارت وای افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د اسکرو لیګل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده او ټاکل شوی چې روسیه راتلونکي اونۍ د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د سرمشدریجي کوربتوب وکړي. دوستانو په روانه خبرونه کې مو د سر موضوعات هم دادی چې یاد میکړل. همدارنګه پر دې سربېره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو په فایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پکې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې ده. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ. بشپړ خبرونه واوري. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامې چې امامو ته د برید تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې او د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلند وکړي. د کابل په پرونی حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یوه غونډه وکړه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون لس کسان مړه او یوولس ټپیان شوي دي. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤل وبخی د امریکا د دفاع د وزارت د ستر درستیز مسؤل ډګر جنرال کینټ مکنزی تیر مخام د پنټاګون خبريالانو ته ویل تقریبا ټول اضافي سرتیري چې په پام کې وو افغانستان ته استول شوی. جنرال مکنزی زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر وس شاوخوا 14000 ته رسیدي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي لمخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ وي. ټاکل شوی ده چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یوه غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښ په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه والیان نن د بدیل کښ په برخه کې د نړیوالو مرسته غواړي.
په دې کانفرنس کې د نشې توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرنس په ترڅ کې به د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو پر راجلب کولو چې ډېره برخه به یې د کرنې په برخه کې واوسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
ترکمنستان پلازمینه اشکابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولی شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مارکو سپوتزال په اشکابات کې د وزارت په کچه په خپلو لیدنو کتنو کې د انرژۍ، ترانسپورت او اقتصادي چاپیریال په برخو کې د ترکمنستان د فعالیتونو ستاینه وکړه چې هدف یې د ریکا د وم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان د ګډون سره مرسته ده. روسیه د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د ماموریت د ادبار موده تیره شپنه وخته پای ته ورسیده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیک هلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې تند غبرګون ښود او ویل دا ښیي چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلې سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او ویل چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو حقیقي خطر شته او سویډن وویل چې دا د ډېرې خواشینۍ خبره ده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر راتلونکي اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي خار سوچي کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیه او ایران لومړی سرمشریزه ده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د مرستو برابرولو ته لارې پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي په تیره یوه لسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې هم وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤول براین هوک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل، په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي له تړون د څو فقرو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د ګاونډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې دی د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالدوویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بالاخره یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هان پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو له کمپنیو سره یوه معامله وکړي. د وایي زه ډاډه یم چې موږ کولی شو دې مسلې ته د حل لاره یا لږ تر لږه په راتلونکي کې د رومینګ د بیو د راکمولو په برخه کې ګام پر ګام مخ پر وړاندې ولاړ شو. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنځ له نږدې یوې لسیزې خبرو اترو وروسته په اروپایي ټولنه کې دننه د دې هیوادونو د ټلیفوني خدماتو په برخه کې د رومینګ یا د ګرځنده ټلیفون مصارف صفر ته رسیدلې دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. د پاکستان د پوځ د لوی درسیز له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي دوی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپله وسه اقدامات کوي، خو د افغانستان تورۍ نه یي چې په دې برخه کې اقدامات پر ځای نه دي. د افغانستان نوی ملي جبهه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس نجیب الله احمد زی له دندې د ګوښه کېدو هرکلی وکړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د لبنان ولسمشر وایي هیله من دی چې د صدراعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به ژر پای ته ورسیږي. په روسیه کې د سوریې د کړکېچ په اړه د روسیې، ایران او ترکیې د مشرانو د یوې راتلونکې غونډې حال هم درکوي. دوستانو د خبرونه په ورستۍ برخه کې ونیس پروګرامونه د ماشوم د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي راډیو ځانګړي پروګرام او همدارنګه کور کله لا یادم مباسي. اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترس کې پولیس او ملکی وګړو ته مرګ شو بل واوخته په کلکه خندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د افغانستان د جګړې پر ټولو خکیلو اړخونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې دي جدي اقدامات وکړي. پاړی احمد تکل تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. ښاغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وشوه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د وروستیو ارقامو په اړه تیره شپه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
رقمی که ما داریم 7 پلیس شهید است و 7 پلیس مجروح، چیزی که از سپاهخانه ملکی با ما گزارش آمده، 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا است در سپاهخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدی مخکې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلي دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نورې ټپیان کړي دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څانګې په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حملې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې که څه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو په لیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمنی، ازبکي، پنجابي او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، په هلمند کې پرون یو شمیر خلکو د افغانستان پر ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د وروستیو راکټي بریدونو په وړاندې اعتراض وکړ. دوی له مرکزي حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې دي په ځوابي اقداماتو لاس پورې کړي. له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
دوی د ځان سره پر وړو سپینو پرچو بېلابېل لیکل سوي پیغامونه شوروي او مرګ پر پاکستان شعارونه ورکوي. د هلمند یو شمیر دغه مدني فعالین پر کونړ او نورستان د پاکستان د پوځ دغه وروستي راکټي بریدونه تیرې بولي او د حکومت څخه د بالمثل جواب غوښتنه کوي. غلام غوث داوري او نظر محمد رودي د پاکستان د پوځ د راکټونو په اړه د مرکزي حکومت پر اوسني دریځ او چوپه خوله نیوکه وکړه.
موږ د افغانستان پر حکومت باندې ژغتو چې د دوی په حق لکاتی دریځ غوره کړي او دوی ته د دغه بریدونو جواب ورکړي. موږ د افغانستان پر حکومت ژغتو چې پر دغه تړون باندې هم د سر غور وکړي او دغه تړون باید لغوه شي.
همیشه دوی مشکلاتونه په عموم کې په ټول افغانستان کې جوړ کړی دي، خو بیا خصوصا په دې سرحدي ولایتو کې توغندۍ راغورځولې دي، اولونه راغورځولې دي، بی ګناه خلک، ماشومان، سپینږیري، علما راشیدان کړی دي.
دوی د هیواد د ملي سوداګرونو دغه کورنیو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د دې وروستیو راکټي بریدونو له وجې د خپلو سیمو نه وتلي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د ډیورنډ سختګي کرښې له خوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو راکټونه ویشتل کیږي چې ویل کیږي ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د هلمند دغه مدني فعالینو په خپله احتجاجي غونډه کې ویل د ډیورنډ فرضي کرښې مسله دي د یوې نړیوالې محکمې یا نړیوالې ټولنې لخوا حل او د دواړو غاړو ولسونه دي سره یو ځای سي. عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل که نړیواله ټولنه مداخله ونه کړي او یا پر پاکستان د دې وروستیو راکټي بریدونو له امله فشارونه ډېر نه سي، ولسونه به په خپله لاس په کار سي.
موږ پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کوو چې دغه مسله باید حل کړي، ځکه د نړیوالې ټولنې د منشور په اوله ماده کې راغلي دي چې سول او ثبات باید دوی ټینګ کړي، اما دوی په دې کې پات راغلي.
ازغن تار پښتانه سره جلا کوي، قومونه سره بیلي. تاسو څه نه ورته وایست تر کله همدا سي چپه خوله باندې پاتې یاست؟ کې کولای سي خپل جواب ورکړي کې نه سي کولای؟ همدې ولسته وایست چې نور موږ کمزوري، تاسو را پاتېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې له ورپورې هاغاړي پر کونړ او نورستان ولایتونو توغندیز بریدونه کیږي. دا مسله د څو کال راهیسې په منظم ډول دوام لري. ویل کیږي څو ورځو وړاندې نه چې بیا دغه بریدونه پیل سوي دي، سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوه د امریکا د مرکزی قمندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل سره په لیدنه کې وویل چې په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو په مقایسه د پاکستان په ګټه ده، خو نوموړي تور پورې کړ چې افغانستان په دې برخه کې هغه څه نه دي کړي چې د ده په وینا پاکستان یې کوي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه وایي په افغانستان کې امن او سوله د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او ټینګار کوي چې په دې لړکې تر خپل وسه هلې ځلې کړې دي. جنرال باجوه دا څرګندونې د امریکا د مرکزي قمندانۍ له مشر جنرال جوزف ووټل سره په راولپنډۍ ښار کې د لیدنې پر مهال کړې دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل له جنرال جاوید قمر باجوه سره په لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د پاکستان او افغانستان د پولیس تنظیم او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر مثبت رول خبرې وکړې. د پوز بیان د امریکا او پاکستاني پوځي چارواکو د لیدنې په اړه په خپور کړي بیان کې کاږي. باجوه جنرال ووټل ته وویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره یې پر محدودیتونو سربېره اقدامات کړي دي، خو افغانستان په ځواب کې هغه هڅې نه دي کړي چې ورته په کار وي، ځکه چې لا هم د کرښې لاغه خوا بریدونه کېږي. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهمه بللې چې افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې د حقانی ډلې په ګډون دا غوران کار وسله والو ډلو په ځپلو کې جدي اقدامات نه کوي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي پر خپل خاورې د ټولو ترهګرو پر ضد توپیر پرته د جدي اقداماتو یادونه کوي او برعکس تور لګوي چې وسله وال ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له هغه ځایه پر پاکستانیو ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم د افغانستان حکومت لا تر دې دمه د پاکستاني پوز دغه تازه اداو پړه چې کني وسلوال بریدګر له افغانستانه ورزي او پرمتي پوستي بریدونه کوي سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول تورنه به بنیاد بللي او تورې لګولې چې وسلوال په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري او د خاوري پر ضد کاروي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی، خو په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاع چارو کمیسون وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د عربي متحده اماراتو او قطري عسکرو له تجربو نه استفاده په ښه توګه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د عربي متحدو اماراتو او قطر د عسکرو د لیږلو په اړه وایي هیواد د ځمکنیو او هوایي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو او د کماندو ځواکونو د زیاتولو لپاره د بهرنیو عسکرو تجربو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د بیان مرستیال جنرال محمد رادمانش د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د عربي متحدو اماراتو او قطر د عسکرو لیږل یو مثبت ګام وګاڼه او وویل چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو نه په ګټې اخیستنې دښمن وځپي.
هر څومره چې پیاوړي استادان او ښوونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې بوختیږي، باور لرو چې ښه ګټه به ورنه واخلو او د خپلو مهارتونو په لوړېدو سره به د افغانستان له دښمنانو سره ښه وجنګیږو.
خاغلی رادمنش وایي اوس مهال د افغانستان د ملي اردو یو شمیر ځواکونه د تخنیکي او په ځانګړي ډول د الوتکو له مهارتونو نه د استفادې لپاره په متحده عربي اماراتو کې دي. د دفاع وزارت د ویان د مرستیال په خبره یاد قطري او د متحده عربي اماراتو عسکر په هاغو شپاړو زرو عسکرو کې شامل دي چې ناټو یې افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له اسوشیټد پریس له خبري اژانس سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې عربي متحده امارات او قطر هم افغانستان ته عسکر لیږي. د ناټو عمومي منشي دا هم ویلي چې ناټو په افغانستان کې د پوځي لارښوونکو شمیر له 14,000 نه 15,000 ته لوړوي. دغه هم ویلي چې د ناټو پوځیان به په جنگ کې برخه نه اخلي، بلکې هدف یې د افغان ځانګړو ځواکونو روزل او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. د ناټو د عمومي منشي په خبره په دغه 14,000 عسکرو کې هوایي ځواکونه هم شامل دي چې په افغانستان کې د تروریزم، داعش او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون دغه هیواد ته د یادو ځواکونو لیږل د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دغه کمیسیون منشي فتح الله قیصاري ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو ښه استفاده وکړي.
خطر اسلامی میای آموزشی که د افغانستان
خطر یا ځینی نور اسلامی هیوادونه چې د افغان امنیت ځواکونو د روزلو او یا مرستې لپاره راځي یو نیک فعال دی. افغانستان یو اسلامی هیواد دی او خلک دغه خبر شانګیری ځکه بهرنی ځواکونو ته اړتیا لري او دغه روزنه موثره ده.
بلخوا د پوځي چارو پوه او پخوانی جنرال زلمی وردک افغانستان ته د دغه ځواکونو لیږل یو ښه اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو پر ځای پکار ده چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او تمویل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان نوی ملي جبهې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس له دندې د ګوښه کېدو هرکلی کړی او له حکومت یې غوښتي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له اپوزیسون او نورو سیاسي بهیرونو سره سلا مشورې وکړي. رحمت الله افغان په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان نوی ملي جبهې له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له اپوزیسیون او نورو سیاسي جریانونو سره سلا مشورې وکړي. د دغه جبهې ویان سید جواد حسینی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس له دندې د لرې کېدو هرکلی وکړ.
جبهه ملی نوین افغانستان از برکناری
هغه وای د افغانستان نوی ملي جبهه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس جناب احمد ځیل دندې د ګوښه کېدو هرکلی کوي او هغه یو مثبت ګام بولي. ښاغلی حسینی زیاتوي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په هدف باید د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې یو لړ منل شوي معیارونه په پام کې ونیسي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمد ځای له دندې ګوښه کړ. په فرمان کې اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوي چې د نویو کاندیدانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. نجیب الله احمدزی شاوخوا یو کال وړاندې د کمیسون د کمیشنرانو له لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکل سو. جمهوري ریاست وایي چې حکومت به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له ټولو ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سره سلا مشورې وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه سیاسي جریانه او نورې ټولنې چې په دې اړه کولی شي د پام وړ نوماندان معرفي کړي، غوره پروسې له لارې به د ټولو غوره کس د کمیسیون ته ریاست لپاره وګمارل شي.
ښاغلی آزاد زیاتوي افغان حکومت ژمن دی چې په انتخاباتي نظام کې د پام وړ اصلاحات رامنځته کړي او په دې برخه کې ګامونه هم اخیستي دي. بلخو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي چې حکومت تل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې لاسوهنه کړې ده. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وای دوی اوس هم ډاډمن نه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوی رئیس به له قانون سره سم په منل شویو معیارونو وټاکل سي.
دوستانو وس هم دا چې د نړۍ خبرونه او رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفی الله ستانګزی ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې انتحاري حملې باندې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد په حواله لیکلي چې پولیسو د یو سالون دروازې ته نږدې چې غونډه پکې روانه وه حمله کوونکی وپیژانده. مجاهد ویلي د پولیسو یو قمندان له انتحاري حمله کوونکي لاسونه چاپیر کړل چې چاودنه وشوه. مجاهد د پولیسو دا قمندان یو اتل وباله او ویې ویل هغه د ډیرو خلکو ژوند وژغوره. چاودنه د کابل خیرخانې مینې د لابجر سیمې قصر نوین هوټل په وړاندې وشوه چې د کابل د پولیسو خبره او پولیس او دوه ملکان پکې وژل شول. برټانوي ټلګراف ورسپانې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید زیاتوالی مهم بللی دی. ورسپانې ویلي له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د شمیرو له مخې د 2014 کال په نسبت په افغانستان کې د تاریاکو تولید سږ کال 80% زیات شوی چې ټول ټال 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د تاریاکو د زیاتوالی په افغانستان کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او د تروریستي ډلو د تمویل د زیاتوالي احتمال ښیي. د ټلګراف ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې اټکل کېږي ترهګر د مخدره موادو له تجارته هر کال میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د مقالې لیکوال ویلي فکر کېږي د برېټانیا سړکونو ته 90% رسیدونکي هیروین له افغانستانه راځي. د ټلګراف په خبره برېټانیا چې له 2001 کال راهیسې د مخدره موادو د سوداګرۍ د مخنیوي مشري په غاړه لري، د دې ستونزې د هواري او د بدیل کښت لپاره د بزګرو د هڅولو په خاطر لسګونه میلیونه پاوند لګولي دي.
ټاکل شوی چې روسیا راتلونکې اونۍ د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د یوې سرمشریزي کوربتوب وکړي. دا درې هیوادونه د سوریې د بحران د حل او حتی د تیرې اګست میاشتې د اوربند په ټینګولو کې مخکښ رول لري، خو په داسې حال کې چې په بهر کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې روانې دي. په سوریه کې دننه جګړو بیا زور اخیستی او د وروستیو رپورټونو له مخې یو شمېر ملکي وګړي د دولتي ځواکونو په هوایي او توپچي حملو کې وژل شوي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه بحث وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې ښاغلی پوتین به له رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره د چهارشنبه په ورځ د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران لومړی سرمشري زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او د جګړه ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز وي. مسکو، انقره او تهران همدراز د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د کړکېچ په اړه د خبرو د یو جلا بهیر ګډونوال دي چې د جګړې ښکېل اړخونه هم برخه پکې لري او د جګړې د ډګر پر اړوندو مسایلو لکه په مهمو سیمو کې د کړکېچ د کمولو د زونونو د جوړولو په اړه پر خبرو تمرکز کوي. همداراز په ژنیو کې هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرو جلا بهیر روان دی چې د جګړې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه کوي. په دې جګړه کې روسیا او ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او متحد ایالات د هغو بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د سوریې د حکومت پر ضد جګړه کوي. د کرملین ویان ښاغلی پیسکوف وایي د سوچي په خبرو کې چې د ولسمشر پوتین په رسمي استوګنځي کې په پام کې دي د سوریې د جګړې د سیاسي حل او د ثبات او امنیت درې تضمینونکي ګډون کوي. په همدې حال کې فعالان او د بشري حقونو څارونکو ډلې وایي چې پلازمینې دمشق ته نږدې د دولتي ځواکونو په توپچي او هوایي حملو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د دولتي ځواکونو په توپچي او هوایي حملو کې 22 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د دمشق په لمنو کې پراته ختیځ غوطه هغه سیمه ده چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي یو پوځي اډه ونیسي او له درې ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. دا جګړه له هغه اوربند څخه د څرګندې سرغړونې نښه ده چې په اګست میاشت کې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړتوب ټینګ شوی و.
د نومبر 14 نیټه په نړیواله سطحه د زغم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ پرون وا د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د زغم لپاره اساسي اصول وټاکل. په دې اړه به تفصیل رضوان مراد نه واورو.
د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې د خپل تاسیس د 50 کالیزې پر مهال د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په توګه ونموله. د یونسکو د پریکړې لیک له مخې زغم نه بې تفاوتي او نه هم غرور دی، بلکې دا د نړۍ د غني کلتورونو ستاینه او د هغې درناوی دی. زغم نړیوال بشري حقونه پیژني او د نورو بنسټیزو ازادیو ته درناوی لري. د ملګرو ملتونو پریکړې لیک وایي یوازې زغم کولی شي چې د نړۍ په ټولو برخو کې د بیلابیلو ټولنو بقا تضمین کړي. د دې پریکړې لیک له مخې زغم نه یوازې یو اخلاقي دنده ده، بلکې تحمل د افرادو او دولتونو قانوني او سیاسي غوښتنه هم ده. ملګري ملتونه د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د اړتیا پر وخت په مساوي ډول د ټولو افرادو او ډلو سره د چلند او هغوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره نوي قوانین جوړ کړي. ناانصافي، تاوتریخوالی، تبعیض او څنډه تکول د نه زغم عمومي ډولونه بلل کېږي. په ټولنه کې د زغم په اړه د پوهاوي په هدف باید د هغو فعالیتونو مخه ونیول شي چې د نورو د ویرولو او منځوي کولو سبب کیږي. د غراس له ځوانانو سره باید په آزاد او اخلاقي ډول فکر کولو او نقد د ظرفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو کلتوري اداره یا یونسکو د زغم په اړه په خپل اعلامیه کې وایي د نړۍ په کلتورونو، مذاهبو، نژادونو او ژبو کې توپیرونه باید د شخړو لپاره پلمه نه شي، بلکې د هغه خزانه ده چې ټول غنی کوي. ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
ما پیغام دغه دی دغه د غزنی د صبر پر لار باندې دغه کوم ساتلن چې دغه واوره د کبره سمستراجه پر دغه نه باید دولت سره وګرځي باید یو لار سره برابر کړي نو کوم دا پیغام ورسول دی مننه به می السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زاجما مزار او تک د سرپل ولایت او سیدم کې تخمینا شل شپې کې دی چې نام نه له سپېڅ خد دردار دولسون د خوشنته د ولسوالۍ څخه تخمینا 15,000 4,000 کور را ما جر سوي راغلي دي یو سل کور تخمینا په دغه کې دی په تاشګزار کې دی چې سروي سوي ده ته اوسه چا کم مسجد په مګنه دی ورسره کړی نو دی هم ګرد ورځ د ماجرینو ریاست توخلیته ولاړی څوک نشته چې څه کومه کور سره وکړي دغه خلک به سر پناه دي د څوک شي نه لري د خوراک شي نه لري چلتا کو کمپل شي نه لري کوچنیان په یخ کې تر سهاره پورې ناستي خو خبره دغه ده چې باید د خلکو سره څه کومه کونه وشي چې د خلک ډېر په سخت حالات کې ژوند تیری
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
او سم یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو پرون په پلازمینه کابل کې تروریستي حمله چې پترس کې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې د دې حملې مسولیت داعش پر غاړه اخیسته دی او وروستي ارقام ښیي چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي پینټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3,000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسول ډګر جنرال کنیت مکنزی پرون ماښام په پینټاګون کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونه وکړه ټاکل شوی چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یو غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وایي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره ډېره مرسته کولای شي روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې طرحه یې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ په پام کې دا چې د روسیې ولسمشر راتلونکي اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیه او ایران ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپولي چارواکي ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسي اقدامات خي چې د نورو هیوادونو ملي حکومت تر پښو لاندې کول لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو کې نه بلکې عملي ده او د اروپایي ټولنې د ګوانډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمشنر وایي چې د اروپایي ټولنې ګرجستان او مالدوویا او همدارنګه اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د اسانولو او د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بالاخره صفر ته راکم کړي دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور مطالب چې په ازادي رادیو خبرونو کې اوري زموږ په ویب پاڼه کې چې azadiradio.com دا هر وخت چې وغواړئ وګورئ همدارنګه زموږ د ویب پاڼې لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ او زموږ ګونیز پروګرامونه ځانګړي ریپورټونه هم زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com د زموږ د ویب پاڼې پاته ده اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشوم د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کړو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو د لبنان ولسمشر وایي هیله من دی چې د صدراعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به ژر پای ته ورسیږي میشلون دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې سعد الحریري په سعودي کې چیرته چې نوموړي خپله استعفا اعلان کړه وویل چې دی به په فرانسې ته ولاړ شي رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي ورپسې د کور کلي او د ماشوم د حقونو پروګرامونه له یاده مباسئ
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له سعد الحریري او د هغه کورنۍ غوښتنې شي فرانسې ته ورشي خاغلی ماکرون د حریري او د هغه کورنۍ ته د سعودي د پایتخت ریاض د پریښودلو په هدف یو ډیپلوماټیک لار هم پیشنهاد کړې ده د لبنان ولسمشر میشل اون د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د هیله من دی چې د سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی سیاسي بحران نور پای ته رسیدلی وي او فرانسې ته د حریري په تګ سره دا ستونزه حل شي د لبنان ولسمشر تیر دی مخکې په سعودي کې په ناڅاپي ډول د حریري د استعفا پړه ویلی و چې نوموړی په سعودي عربستان کې بندي دی د سیاسي بحران په لبنان کې د سیمهیزو قدرتونو ترمنځ سیالي ګړندۍ او نور هم پراخه کړې ده. سعودي عربستان او متحدان د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د ایران د شیعه بلاک سخت مخالفت کوي. په همدې حال کې سعد الحریري ته یوې نږدې سرچینې ویلي دي چې کېدی شي نوموړی او کورنۍ یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې له ریاض نه فرانسې ته لاړ شي. خو فرانسوي چارواکي وایي د هیواد ته د لبنان د پخواني صدراعظم او د هغه د کورنۍ د تګ دقیق وخت معلوم نه دی. سعودي عربستان تیره اونۍ پر لبنان تور پورې کړ چې د حزب الله ډلې په واسطه د ریاض پر ضد جګړه پیل کړې ده. ریاض دغه راز تهران هم تورنوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. سعد الحریري د روان نومبر میاشت په درېمه نیټه د سعودي له پایتخت ریاض څخه خپله استعفا اعلان کړه. د هغه دې اعلان دا اندېښنې پورته کړې چې ګواکې دا ګامې د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې پورته کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د چاپیریال پاکوالی کله وی خو د ناروغیو کچه راکموي، لبل پلاوه د سیمې د ښکلا سبب هم کیږي. اوس نو څه باید وکړو چې پاکه او ښکلې سیمه ولرو؟ څه مده وړاندې د دایکندي ولایت د نیلي ولسوالۍ د پاکې ولسوالۍ په نوم ونومول شوه. دا چې څنګه لمونږ سره د کلیو او پراختیا وزارت کارکوونکی اسدالله شیرزایدی د کلیو او پراختیا وزارت د یونسف لیدارې سره په ګډه د دایکندي ولایت په پاکولو کې له خلکو سره مرسته کړې. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې فضلسي پروګرام هدف یې څه دی او له څه وخت راپدې خوا دا پروګرام په دایکندي ولایت کې پیل شوی دی؟
د ټولنې په مشرۍ بشپړې فضلسي ها یا CLTS هم ګورته وایو یو نوښت دی چې د ټولنې وګړي په ټولیزه توګه د تړباسي ترڅو په بشپړه توګه په خلاص فضا کې د رفیاجت څخه ډډه وکړي. د دې پروګرام په پلي کېدو سره خلک دې ته چمتو کیږي ترڅو په خلاص فضا کې د رفیاجت ارزونه، تحلیل او تجزیه ترسره کړي او بیا همدا وګړي په خپل په خلاص فضا کې د رفیاجت په لمنځوړلو کې برخه واخلي. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ صحه یا CLTS پروګرام تمرکز د وګړو په سلوک او کړنو کې د مثبتو تغیراتو راوستل دي ترڅو یو واقعي او دوامدار پرمختګ د حفظ صحه په برخه کې رامنځته شي. په دې پروګرام کې د خلکو د پوهاوي کچه د حفظ صحه په برخه او همداراز د هغه ناروغیو په اړه چې د پاکۍ او نظافت د نه مراعاتولو په پایله کې رامنځته کیږي پورته وړل کیږي او خلک په دې پوهول کیږي کچېرې دوی او یا د دوی په ټولنه کې یو محدود تعداد خلک په خلاص فضا کې رفیاجت وکړي یا همدغه خپل رفیاجت ته دوام ورکړي، دوی او دوی ماشومان به د مختلف امراضو په خطر کې اوسي، یعنی د مختلف امراضو سره به دوی کېدلی شي مخامخ شي. دغه پروګرام تاسو پوښتنه وکړه چې د څه مودې را په دې خوا په دایکندي ولایت کې کار پیل کړی دی. د دې پروګرام لومړی پړاو په دایکندي ولایت کې د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شوی وو او په 2014 کال کې د سپتمبر په میاشت کې ختم شو. بیا دوهم پړاو د 2015 کال په اکتوبر کې پیل شو او تر اوسه پورې دوام لري چې مونږ فعلاً یو ولسوالي یعنی خپل مرکز د ولایت چې نیلي نومیږي هغه په خلاصه فضا کې د رفیاجت کولو څخه یو پاکه ساحه اعلان کړی ده.
دا چې تاسو د نیلي ولسوالۍ په خلاصه فضا کې د رفیاجت څخه پاکه ولسوالۍ اعلان کړه، په دغه ولسوالۍ کې څو کلی دي او کدي سره توي څومره کورنۍ دلته اوسيږي؟
د ټولو کلی شمیره په دې ولسوالۍ کې ونه وی کلی دي او مجموع نفوس د ټولو ولسوالۍ تقریبا 9,930 کسان دي. مجموع کې 15,200 کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسيږي.
تاسو چې ډول په دې وتواني دي چې هغه د کلی خلک هم له ځان سره مغږی کوي او د ولسوالۍ په پاکولو کې له دوی ملا سره ورکړي، په دغه کار څنګه وتواني دي؟
چون دغه پروګرام یا دغه روش چې موږ ورته وایو داسې عیار شوی دی چې موږ د خلکو سلوک ته تغیر ورکو او خلک دې ته اړ باسو تر څو هغوی خپله دا خپل یو مسؤلیت وګڼي. د دې یعنی په خلاصه فضا کې د رفیاجت کولو په ضررو باندې پوه شي. کله چې دوی په دغې په ضررونو باندې پوه شول، دوی بیا خپله دې ته مجبوریږي تر څو دغه ناروغۍ نه مخنیوی وکړي، دې ته اړ ایستل کیږي یا مجبوریږي تر څو خپله مبرزونه یا تشنابونه جوړ کړي، د کنارونه جوړ کړي، هغې ته انکشاف ورکړي، د هغې څخه استفاده وکړي او خپل نظافت مراعات. نو کله چې خلکو سلوک کې تغیر راغی په دوامدار شکل باندې، یعنی یو متداوم پروسه به ده، خلک به خپل توسعه مراتبی او په دا پروسه به تداوم پیدا کوي.
بله، په یو سیمه کې د خلکو سلوک ته تغیر ورکول ساده کار نه ده. که تاسو راته وایئ چې له کوم لارو نه تاسو کار واخیسته تر څو دغو سلوک ته بدلون ورکړي؟
مختلفو لارو نه. موږ خپل د دې لپاره منولونه جوړ شوي دي، رهنمودونه ورته جوړ شوي دي، په مختلفو میتودونو سره موږ مخکې ځو تر څو د خلکو دغه سلوک تغیر وکړي. د کلیو په سطح باندې باندې فیملی هیلت اکشن ګروپونه دي چې د خزینه و جوړیږي، هغه د خزینه ګروپونه دي چې هغوی ټریننګ اخلي، هغوی ته روزنه ورکول کیږي، د صحي په باره کې صحي تعلیمات هغوی ته ورکول کیږي، تر څو دغه ګروپونه بیا نورو خپل گاونډ کې نورو خلکو ته د صحي په باره کې معلومات ورکړي. کلیو مخور کسان، هغه کسان چې په کلیو کې مخور دي یا مشران دي، هغوی ته د حفظ صحي او نظافت په باره کې معلومات ورکول کیږي، پروګرامونه هغوی ته نیول کیږي، او په منظم شکل باندې زموږ کارکوونکي دي چې په خپله په ولایتو کې هغوی کار کوي، دوی په منظم شکل ځي، هغه پروګرام تعقیبوي، د پروګرام د تعقیب لپاره هغوی ځي، هغه ساحو ته د خلکو سره ناستې لري، تر څو دغه پروګرام په سمه توګه باندې هلته پلی شي او د خلکو هغه سلوک کې تغیرات راوستل شي.
تاسو وایئ چې د نیلي ولسوالۍ تاسو د پاکې ولسوالۍ په صفات باندې نومولې ده، څه رقم هم دا سروې وکړه، څنګه معلومات وکړه چې دا په ټول ولایت کې د نیلي ولسوالۍ پاکه ولسوالۍ ده؟
موږ چې کله مخکې په ولسوالۍ کې کار پیلو، نو هلته زموږ سروېګانې ترسره کیږي، زموږ کارمندان ځي، تعداد د فامیلونو او نور هغه څه موضوعات چې په هغه سروې کې دي هغه ترسره کوي. د هغې نه وروسته بیا موږ عملي کار په هغه ساحه کې شروع کوو، د خلکو سره لیدل دي، نور هغه تعلیمات دي چې خلکو ته ورکول کیږي د نظافت او حفظ صحي په برخه کې. کله چې دا ترسره شي، بیا د هغې نه وروسته خلک دې ته اړستل کیږي چې هغوی کنارابونه جوړ کړي، ځانونه دپاره هغه کسانو چې لري هغه په هغه مصون او صحي شکل باندې برابر کړي، مثلا د لاس مینځلو دپاره لاس مینځلو اوبه، پاکې اوبه برابر کړي، یا د صابون څخه استفاده وکړي. بیا د هغې څخه وروسته یو مشترک کمیټه جوړیږي چې هماغه ولایت کې د مختلفو ریاستونو څخه، لکه د جوقاف ریاست دی، د معرف ریاست دی، خپله د سیاتامی ریاست دی، دغه کسان ځي، یو مشترک کمیټه جوړیږي، دوی ځي ګوري چې واقعا هغه کله چې مونږ پاک اعلانو واقعا په دغه کلي کې تغیرات راغلي دي که نه دي، آیا خلک د پاکو کنارابونو نه استفاده کوي که نه کوي. بیا دا کمیټه دغه کلی تاییدوي چې دغه کلی زمونږ یو پاک کلی دی. نو په همدې شکل سره ولسوالۍ هم چې کله مونږ پاک اعلان کړه، د هغې څخه وروسته د مختلفو ریاستونو نمایندګان وټاکل شول، هغوی بیا د سره لاړل، ولسوالۍ وکتله چې آیا دغه ولسوالۍ هغه معیاراتو سره چې مونږ په نظر کې نیولي وو برابر ده که نه ده. نو د هغې د لیدلو نه وروسته دا بیا تایید شول چې دغه ولسوالۍ یوه پاکه ولسوالۍ ده. د هغه نه وروسته مونږ دغه ولسوالۍ یو رسمي محفل د لارې نه اعلان کړلی.
بله، تر اوسه چې تاسو د بشپړې حفظ الصحې پروګرام پلی کړی دی، که څه هم تاسو په خبرو کې څه څه وویل، هغه ډېرې غټې لاسته راوړنې موږ راته ووایه.
په ټولیزه توګه د دایکنډي په ولایت کې، د نیلي په ولسوالۍ کې تقریبا ټول ونوي کلي دي چې دغه ټول ونوي کلي پاک اعلان شوي دي. په دې ټولو کلیو کې خلک اوس د مصونو کنارابونو نه استفاده کوي او هغه د حفظ الصحې ټول اصول چې دي هغوی مراعاتوي. په نیلي ولسوالۍ کې تقریبا 440 نوي کنارابونه جوړ شوي دي، خلکو نوي ورغول د کم وخته چې دغه پروګرام مونږ شروع کړی دی. تقریبا 3,390 کنارابونه مسؤون شوی دی، یعنی په خو موجود خو په مسؤون شکل باندې نو وسه هغه کنارابونه انکشاف ورکل شوی دی او مسؤون شکل تړول شوی دی، چې په مجموع کې اوس مهال تقریبا 5,500 کنارابونه په دې ولسوالۍ کې خلک مسؤون کنارابونه استفاده کوي. نیلي په ولسوالۍ کې تقریبا 415 مخور کسان او مشرانو ته د نظافت او حفظ صحي اړوند روزنه ورکړې دي، د هغوی معلومات هم زیات کړي دي، او هغه صحي کاري ګروپونه چې ما مخکې یادونه وکړه تقریبا 500 مېرمنو په شاوخوا کې مونږ هغوی ته هم دغه د نظافت او حفظ صحي په اړه زده کړې ورکړې دي. اوس د نیلي په ولسوالۍ کې خلک د حفظ صحي په مراعاتولو سره په خلاصه فضا کې رفیع حاجت نه کوي، هغه عادت چې دوی هغه عادت د منځه تللی دی. اوس ټول خلک د مسؤونو کنارابونو نه استفاده کوي. کله چې دې خلکو د مسؤونو کنارابونو نه استفاده وکړله او په خلاصه فضا کې رفیعت ترسره نه شو، هغه پخوا به چې کومې ناروغیانې د دې نه منځته راتللې، نو هغه ناروغیانو په کچه کې کموالی راغلی دی. د ماشومانو مړینه، د ماشومانو په ناروغۍ اخته کېدنه، مثلا د اصالاتو موجودیتو چې پخوا ډېر زیات و، اوس د هغې کچه راکمه شوې ده، یعنې د هغې په کچه کې په عمومي صورت سره کموالی راغلی دی.
د دې پروګرام راتلونکي پلانونه څه دي؟
د دایکنډي ولایت کې فعلا هم زموږ یو کاري ټیم موجود دی، هلته هغوی کار کوي. موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د دایکنډي ولایت یوه نوې ولسوالۍ چې شهرستان ولسوالۍ ده، هغه موږ تر خپل پوښښ لاندې راوړو او هلته خپل کار پیل کړو. همداراسته په نږدې راتلونکي کې به موږ د بدخشان په ولایت کې دوه ولسوالۍ نورې چې یو د خاش ده او بله د کشم ولسوالۍ ده، هغه به هم پاکې ولسوالۍ اعلان کړو، او خپل د بامیانو مرکز نزدې راتلونکي کې انشاءالله چې هغه به هم د یوې پاکې ولسوالۍ په شکل باندې موږ اعلان کړو.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه مرکه واوریده. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو په غره کې ژوند کړی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیره بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسیږو نفسم قید کیږي، مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل بجې کیږو،
ولا دونه په مشکلات کته کیږم چې داسې په دمو دمو.
درنو دوستانو، د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډیروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه بد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټي زینې پورته شوي دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کېږي چې سوي سا د خپلو کورونو په خوا روان دي. له زینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کینی، دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم. په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده، خو د زینو بیا لږ ککړی. ورو به وخېڅم وګورم چې خلک له څه ډول ستونزو سره مخ دي. یوه کور کالي مینځلي په تناب یواری بیرته شمال ور نه وړي. او شمال زیات ده دلته. وروره نوم دې راته وایه.
نوم یې مامان نایم دی.
ښه، څومره په مشکل راوختې تر دې پاسه؟
ډېر کېږه دخه چې دګره ټول کار نسته مشکل دی. ډېر مشکل دی.
ستړی شوې؟
خو ستړی شوم.
ښه، دلته دې څه لپاره راغلی؟
دلته خوازې لپاره. زه خوازې پسه کوو.
دا شیان دې څه راخېځول؟ دا وسایل دې خوازې لپاره داري؟ څومره په سختۍ راوخېځول؟
دغه په وږم راوړل په وږم باندې.
په وږه دې ټول راوړل؟
هو کنه، مجبوري ده کنه. لاره ګره چې خرابه ده کنه، موټر لاره نه لري.
پوره یو سل شل زینې پورته د یو کور دروازه په مخلاصه وه. له لرې یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالي په تان وښکارېدله چې لرګې یې ماتول. دا میرمن شکیلا نومېده. وړاندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي.
د دوه کال کې
څنګه له دې غره ځوان خوند درکوي که د بد تېره ځي؟
نه خوند راکوي.
خوند درکوي؟ ښه، اوس لرګې ماتې دلته کنه؟
پخوا د کامي
کومه کې اوسېدی؟
جلال آباد.
ښه، ماشومانم دلاندې کته کېږي، ته خپله کومه کته سوی دلاندې؟ څومره درته سخته ده چې کته کېږي دلته؟
جګ ځای دی، بېخه کته کېدی نه شي. سخته ده نو څوک؟
ولې تاسو له کامې نه دلته راغلی؟
خو دلته واده یم. خو دا خاون مې دی، سخر مې دی، خواښه مې ده. خپل کور خو مې نه دی، د خاون کور مې دی.
ښه، د پلار کور دی کومه کې ده؟ دلته غره ته راواده شوي.
دلته راواده شوي یم.
اوس دغلته په دې غره کې ژوند څومره درته سخت ده؟
سخته ده نو څوک؟
ستړی کېږي؟
ستړی کېږي، خو داسې ستړی شي چې بېخي.
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې نګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشوم یې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غره دنګې څوکې په هغسې حالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره د خواښې خبرې هم اورو.
ډاکټر ته مډل نه تللی، دوه وارې به تللی.
د ژینه چې کته سې نه شوې کته کېدی؟
نه، خو سخته وه، نه شو کته کېدلی. لا سې نه ولو کته کېدو.
څنګه بیا دې نه شوی کولی چې ډاکټر ته لاړه سې معاینه وکړي؟
نه، د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی، نه شم کته کېدی. ډاکټر ته هم چې بوغلو وي دا خو مړ دی.
نه ورځې پیدا کړل نه، د ماشوم هم ضعیف شه، بېخي ضعیف شه. مثلا کته مې کل دوه پیره، نور کته نشه. بل پیره مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی. د ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو. سردی هم وه، دا لاره بېخي یخې واولی وه، پوهېږې؟ یخې واولی، یخه دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم. د لرسنګ باندې مونږ لرسنګ وایو چې هغه زما سر وخوري، زما یاد نه نیسي. داسې ماشوم وه.
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاطه میرمن چې یو زوی او ولورګانې لري اوسیږي. دا میرمن مریم نومیږي. له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې. ورته غوږ شئ. موږ سره وختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه، اسانه څوک دلته نسي راتللی. تاسو مجبوره یې چې دلته خرڅ هم راوړئ، مثلا وړه وریځې دا شیان چې درانده دي. په دغه غره څه رقم راپورته کوئ؟
څونه په دم وایي زه راخېجومه یو رقم ته په دمه چې دغه باندې چې راخېجم یا خو د بازار سمانی کنه. بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته زه دلته ناست ایم چی و داری که دیما دمال گراسته شی مشکلاتی نه دیر مشکلاتی نه دی خوری که دیر تویم تو بویش آفرین دیش تو دون پاتی یا تو دون غیرت چی لری کنه
دسی با الکی گی چه پا طول کابل که دغا سیما چیز او تو پکیو کنه دغا دی سینمای پامیر دی غرشا در دیر زیاده یخ ده اوس لیخ نرات وید دلتا کلا چی عواز سرسی منیسی چون را دلتا یخی
والا دو نیخی چی بیخی چی دسی بان دیوزی تو ویشی دسی پا مخ میگم بسی که ناستی اما من دی وحی کار دی زر که زر رازه کورتا زر بیا ما دی خس و پا غطا و دی اینو زغال وقلا سندلی که ده اما گونا وکا وکاش اما دی جی میده که خس و خلی مثلاً خوراک تا چه نفاد که خوراک و خلی پخواک تا چه نیخی دیر دی مجبوره جونده شدی رویه
معمولاً مریضی خواتمان لسری سرهی کنه خواما خوا کلا چه مریضی اگه پدق غره بیاد سنگه که تکیگه تر دکتر عزیزی
والا دون افا مشکلات که تکیگم چیم دست پدم و دم و سبا ایچی جگه اگه مدی رقم تا میملایی چی بیخی لگه چاچ مرمی خاره لی لگی دیلی مزده لاس نیست ما مزده چیگم
دستی وقت نکه قصارتا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکل در لوده کورم دسی پا غره که تیر دیر زیاده پا تکلیف کرده
مالا یه رازی چه کتا شون بیخی چه ما تایلی پشاشا کن دا پشا کزی می دیر خوابان میلی چه نشم کتا که دای بیخی پیه می دیر گریزان می دیر تبم پشاشا ما چه بیخی مرش ما نپشا کی و دیتا درد گوره شدی در دیتا دا غیرت گوره شد تو دون غیرت مال اوز طول متوجه کیگی کنه که دی چاپ کرنه که اما از پا دیوان می لاسی نیوه لاسی را که استا 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 داختر تا چه لارم پا ده مریضه که قصه او کرده با دی وقت را رسولی و دست کورم جیگ ده
او بچنگه ده نل پای بلی کسته؟
نه نل لاسان که ده سلور سلور کوره پای پکشکی بیر سره خلی
او چنگه او بخوا با کم وقت نو چیگی؟
والا او چیگی جمع بیا او بوش
او بیا چنگه کوایی؟
بیا دونه وارو وارو سطنه دای و نان تار کوین لیلان دی بم بیر او بیاس وقت چه دا بم خراب اش فارس کردیش بی نیلان دی بم با آخم خراب اش این لگی خوب بلیر تفنگی رو
پدی کور که دو کورتی دی دیدی کور دی میرمنی بخبره چه یو کورتا لحد زیاد خشته ده لمده ده نمکش کرده خدا کورتا لمده ده
زیده بیسترمان نبی بگم آسه چی رنگم فرطوده که هم فردیشت یو فش
یو قالی نده یو پلاستیک ده لاندی بسی پلاستیکی بوجه دی
انده خشته دم دستی مرسی وازی فریدو یاد است که سوگر باشه دی چیشی بوی ده که نه تو دی نم بوی
غر دوم را لون دارو چنگا
دستی لون آقا پرتا پا پرتا ده که نه ده که نم طول یو بل کشکی ده خود تیگه ده یه رقم خواه ده کشکی ده 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 کورم لون ده خوب یاد ده رقم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که او خواهی بلافتی از سر بکی خواه نستیم دی بلی خواه بسیم در طول الان ده
اوز روه تلو اویلی تا پاویلی که یو اودانی خواهی تشنابم دی روختنی زده ده یو تش دلو بودک ده او دسی کاری چه بسوری ده تاسی داره توی چه دیگو کاسا چیرده که بلی
اویلی که ده اویلی کنچکی که واقع رزیم دست گاز و رو بخستی رسا
دلتی و رو بخستی
گاز دلتی ایخه بکن من بیچه دستی لاره اینه
او
طول غشه
آشپزخانه ایست لرینه؟
ایست لرینه
دلتا خوش شمال زیاد ده کلاسی بیا گاز لگه ای چنگ شمال نه گلکهی بیتن
شمال گلکهی
که تا مخیل چی گاز وور وخسته کنه ایلتی هم دانه شمال و هلی شمال ده
شمال و هلی ده دلتا من خلی که من خلی لان نگه وور وخسته نسی او غشه ووری کمشه چه کمشه نسی بفتشه بفتشه لان دی من خل وور وخسته
دی ور وخته
دی لان از پایتون کیش کرده
ها و داد سوژه دلای ده
داد زینه طول وس وزیره تا چه وس وزیره زدی نام تو سو گل کاو چه خوچی گل لاست کیلوی گاز پایپم نست آکرده
اگه ور وخته
چه بفش اگه ور وس اگه چه ور وس لور می مکالی گند لور رام نکر ولا مور چه ور می وخت دایشته دا لاست دونا لاست ترس است ولا لاست پر نستونه ور وخته دای پیاز آمد گل کم سرگانه چرا کی
بدی ولی که او نام است فکر کنم دا به سمارا دچینارونه دا
دچینارونه
او اوس پانی زیری سوی زکه من ایدا شمال دا یوا یوا پانه دلاندی رو تویگی تو سی دیونی تو بل کوم کوي سره لدی زانت خپل نسیر اوری دا چیو بکوي
مثلا دا پیلو بو راچو د سی دی اشی چی دا کاشو بی دا راچو پدرا قام تاک
دا شکل اخوخه بیا یو بل سونزه هم یاد بی چی دوی ور سره مختی
دست پاسی گو نفسم قید 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 کیگه مثلا خاله رو باندی رازی خاله مثلا وو پا مشکل با جیگ کیگو زما فشارم جیگ ده مثلا شکرم جیگ ده فشار سبیبیم جیگ شوی طول ده مشکل آدن رازی وو بوی ده مثلا کسافاتی خرابی ده دلتا مثلا تشنابونه هر شی رازی دو دو جیگ ده ما بندی رازی ده منگا باران همه سکی بلا طول همه سکی تشنابونه کاغی چی باران رازی بوی تا مثلا کسافات طول دلتا رازی دلتا دوری و خرب بوی خود دلتا رازی الا بوی را غی واقع دروازه کلاکه مثلا ترکی یا شدار کلاکه چی بوی رانش دستی مشکل هستم استه
ده اسلام نظره ده همسایه پا عذاب کول لویه گناه ده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وای چی ټول خلک یو دیبل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري.
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي، لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات را گزاروي، نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي، دلته نور کسان اوسیږي. حداقل کرامت انساني څه شو؟ حداقل هغه نظافت محیط او بیئه څه شو چې پو کار دی هغه کسان چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي، خصوصا هغه کسان چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لګوند جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي، نو دوی ته پو کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي، ترسو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي. همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکی یا صفاکی یا داده چه دوی تشنابونه پا داس یو سیستم سر جور شویده چه متاسفانه واورا و باران وشی نو نور کسان چه لانده و سیگه متضرر کیگه، ده هم خلاف کرامت انسانی ده، عوام دارنگه خلاف صحت اسلامی ده، نو دوی تا پا کارده چه ده خپل تشنابونه پا داس یو سیستم جور که چه حد اقل التا نظافت مراعات چه او نور کسان ده تشنابونه لکبله متضرر نشی.
قدر من دوستانو، تاسو دیغو کسان استون زیواوری دی چه پغرونو که وسیدل دی دوی پداله که شکیلا داس میرمن و چه پغره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی زکه ماشوم مرشو او خپله روانی مشکل پیدا کرد. دا شکیلا پسیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخدی پدیله چه دولتی مسئول کسان دی دوی پستونزو زن خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای اغنی اخری.
زهرو تک خوبی خمان تیری بی دردن تیری کی دلداران تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو تک Thank you.
کاروانو دی تیری گی زیرا زی دے تمین کاروانو دی تیری گی زیرا زی پپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیری گی اشوند لہرو